امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن یک شنبه ده او د کب شپږشتمه ده. د امریکا غږ واشنگتن نه دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. پاکستان وای چې هیواد د پاکستان صدر اعظم وای چې هیواد نور په افغانستان کې د ستراتیژیکي عمق په لټه کې نه دی. په انډونیزیا کې په سیلابونو کې لږ تر لږه 240 کسان مړه شوي دي او قهرجنو مظاهره چیانو په پاریس کې یو بانک ته اور اچولی او مغازې چور کړي دي. پوره خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ په مهمه امنیتي غونډه کې چې د امریکا د دفاع د وزارت په ودانۍ پینټاګن کې د افغانستان په ارتباط جوړه شوې وه او لوړ پوړو پوځي قوماندانانو، سیاسي مشرانو او د امریکا د استخباراتو د څو ادارو رئیسانو پکې ګډون کړی و برخه واخیسته، خو په سمدستي ډول په دې اړه سمدي ویل شوي چې د افغانستان پورې مربوطو په کوم مسایلو باندې بحث وشو او څه پرېکړې پکې وشوې. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدراعظم عمران خان د هغو څرګندونو په اړه چې د یو نوي حکومت د جوړېدو په باب یې د جمعې په ورځ د باجوړ په قبایلي علاقه کې خپله وینا کې کړې وې سخت عکس العمل ښودلی دی. د افغانستان حکومت پاکستاني چارواکي په افغانستان کې تش په نامه ستراتیژیکي عمق د حاصلولو او د خپل عنعنوي دښمن هند نفوذ د کنټرولولو لپاره د طالبانو مشرانو ته په پناه ورکولو تورن کړی، خو عمران خان خپل وینا کې ویل چې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د امنیتي کټارې د جوړولو معنا دا ده چې موږ اوس نور په افغانستان کې د ستراتیژیکي عمق د لرلو په لټه کې نیو. افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني او په قبایلي علاقو کې د پاکستان د پوځ د یو طرفه اقداماتو مخالفت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د شنبه په ورځ ویل چې واشنگتن به د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالانو ته ویزې ورنه کړي څوک چې غواړي په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د تیرو څو کلونو په دوران کې د بشري حقوقونو د سرغړونو ارتباط تحقیقات وکړي. نړیوالې جنایي محکمې امریکایي چارواکو ته خواست کړی چې څارنوالانو ته اجازه ورکړي چې د هغو جرمونو په اړه تحقیقات وکړي چې ممکن امریکایي پوځیانو په افغانستان کې سرته رسولي. د رویټرز خبري اژانس د یو رپورټ له مخې د انډونیزیا د پاپوا په ولایت کې د سختو موسمي بارانونو وروسته د شنبه په ورځ لږ تر لږه 240 کسان مړه شوي او 21 کسان نور زخمیان دي. په فرانسه کې له تیرو څلورو میاشتو نه ژیړ واسکټو احتجاج کوونکو مظاهرې پیل کړي دي. هغوی د جمهور رئیس ایمانیول ماکرون د اقتصادي پالیسیو په خلاف سړکونو ته راوتي دي. د شنبه په ورځ احتجاج کوونکو په پاریس کې یو بانک ته اور واچو او د چم ایل ایس په څلور لارې کې مغازې چور کړې. پولیسو 240 کسان نیولې دي. د جمعې په ورځ د نوي زیلان د کرایسټ چرچ په ښار کې پر دوو جماعتونو باندې د جمعې د لمانځه په وخت په مرګانیو حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسېدلی دی. توقع کېږي چې د وژل شوو کسانو مړي به نن په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل شي. د وینزویلا د حکومت مخالف مشر هوان ګوایډو چې د جمهور رئیس نیکولا ماډورو د سوشالیست رژیم درا چپه کولو کوشش کوي او متحده ایالات او اروپای اتحاد ملاتړ کوي د خپل طرفدارانو د هڅولو لپاره په څو ولایتونو کې سفرونه پیل کړي. په عین وخت کې د شنبه په ورځ د ماډورو طرفدارانو مخالفانو په کاراکس کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د ترکیه دوه عسکر د شنبه په ورځ د عراق په شمال کې د کوردی یاغانو په خلاف په نظامی عملیاتو کې وژل شوي دي او اته عسکر ټپیان دي. د ناروې د پارلمان څو غړو ته هغه حیوات د یو ښوونځي 14 کلنه شاګرده ګریتا تنبرګ چې د نړۍ د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره په خپل ښوونځي کې فعالیت کوي سږ کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندیده کړې او پرون د شنبه په ورځ د افغانستان د صرافانو د شورا په غوښتنه د کابل د سرای شاهزاده په شمول په ټولو ښارونو کې د پیسو د راکړې ورکړې مرکزونه تړل شوي وو. صرافانو د پیسو په خاطر د سړو تښتونکو د یوې ډلې لخوا د محصاب په نوم د بې جنۍ د وژلو په خلاف احتجاج کوو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان شردافیر پرون خارجه وزارت ته غوښتي دي او د صدر اعظم عمران خان په څرګندونی اعتراض کړی دي. عمران خان ویلی دی چې په افغانستان کې به ژر نوی حکومت جوړ شي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د نوي افغان حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان روسي سرګندون ته تند خبرګون ښودلی او پر دغه سرګندونو د شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان شارجاپیر د بهرنۍ چارو وزارت ته ورغوښت. د بهرنۍ چارو وزارت وایي صغبت الله احمدي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د ښاغلي عمران خان د جمعې د ورځې سرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان بربنده مداخله وګڼله.
بدون شک مداخله صریح در امور داخلي افغانستان است.
پرته له شک څخه د افغانستان په کورنۍ چارو کی او بربند لاسو هنده. نن موږ د پاکستان د سفارت شازدافیر د بهرنی چارو وزارت ته غوښتیو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سخت اعتراض مرته سرګند کړ. پرته له شک څخه دا د وی بربندې مداخله نمونه ده.
نمونه بارز از مداخله آشکار است.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پروند جمعه پر د افغانستان په سرحد کې د باجوړ قبایلی سیمې څخه د لیدنې پر مهال یو غونډه ته په وینا کې په افغانستان کې سولې ټینګیدل په سیمه کې د ثبات سوداګری خکېدو او اقتصادي ودی په برخه کې مهم وګڼل او ویل چې د طالبان سره خبرې به په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې د ټولې د ټینګېدو سبب شي. خاغلی عمران خان ویل چې په افغانستان کې به یو ښه حکومت رامنځته شي، داسې یو حکومت چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي، جګړه پای ته رسیږي او په هغه ځای کې به سوله رامنځته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صغبت الله احمدي وایي چې دا جنگ باید یو ورځ پای ته ورسیږي، خو د افغان حکومت لپاره د نظام دوام یو اصل دی.
افغانستان دارای قانون اساسي هست.
افغانستان اساسي قانون لري. موږ هم د جګړې د پای ته رسیدلو طرفدار یو او دا چې طالبان بل اخره د افغانستان اسلامي جمهوریت لاسته سر مخامخ خبرو ته چمتو شي، دا د خلکو د افغانستان د دولت غوښتنه ده.
دوم دولت افغانستان.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو نصر الله سانګزه د صدر اعظم عمران خان د جمعې ورځې سرګندونی د افغانستان په چارو کې لاس وهنه ګڼي. خاغلی سانګزه د امریکا او طالبان د اساسو ترمنځ په دوحه کې په خبرو کې د پاکستان رول ته په کتنې وایي چې د صدر اعظم عمران خان سرګندونی هم په دغه خبرو کې د پاکستان د دغه رول سره تړاو لري.
عمران خان دا ښیي چې پاکستان د افغانستان په قضیه کې اصلي بازیګر ده او له دا درسته یو ډول غواړي چې د دغه مذاکرات په اصطلاح فاتح پاکستان وګڼي. بله مسله دا ده چې احتمال لري چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د نوي حکومت په جوړښت باندې ځینې توافقات رامنځته شوي وي. په دې توګه پاکستانیان غواړي بیا هم ځان په دې کې مطرح کړي او یو ډول د طالبانو د ویان په عنوان دې مسلې تشویق کړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو دغه استاد وایي چې پاکستان یو ډول رواني جګړې لپاره هم دغه سي مسلې مطرح کړي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د عمران خان دغه سرګندونو په اړه وایي چې په امریکا کې د سفر په مهال د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب روسي سرګندون ته په پام لرنی ممکن نړیوال ټولنه په سر کې د امریکا متحده ایالات د وسلوالو طالبان سره د پخلاینې او په یو نظام کې د هغوی د اسادو شاملولو په برخه کې د موقت حکومت د جوړېدو په وړاندیز هم غور کړی وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په امریکا کې په خپلو روسي سرګندونو کې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو سره د امریکا د سولې پر روانو خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې تورن کې چې افغان حکومت سړی تکي او له حکومت څخه د مشروعیت د اخیستلو او طالبان ته د مشروعیت د ورکولو په لټه کې دي. د خاغلی محب دغه سرګندون ته د امریکا بهرنی چارو وزارت تند خبرګون ښودلی او د خاغلی محب دغه سرګندونو په اړه د سپینوي لپاره هغه د بهرنی چارو وزارت ته ورغوښتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د پنځ شنبه په ورځ په واشنگتن کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې په خبرو سخت اعتراض کړی دی. حمدالله محبو ویل چې د سولې لپاره د امریکا خاص استازي خپل شخصي ګټې پالي. د سیاسي چارو مبصرونو د دغه لوړ رتبه چارواکي د څرګندونو په باره کې بیلابیل نظرونه بیان کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش پر پورت کې واوري.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د واک تر لاسه کولو په لټه دی. په واشنگتن کې د افغان چارواکي جنجال پارونکي څرګندونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت څنډې کولو او مشروعیت اخیستلو تورن کړ. د ښاغلي محب په باور خلیلزاد طالبانو ته مشروعیت ورکوي او له طالبانو سره په خبرو کې له افغان حکومت سره مشوره نه کیږي. اجرایي رئیس نستویلی چې افغان چارواکي باید د افغانستان د مخکښ همکار هیواد پاړه په خپل څرګندونو کې له دقت کار واخلي.
روابط ما با همکارای بین المللی ایجاب دقت و توجه بیشتر در ابراز نظرها میکنه، چون یک طرف قضیه واضح است که یکی از مهمترین همکارای بین المللی ما ایالات متحده امریکا است.
یو شمیر سیاسی شنون که وایی چه شاغل محیب باید دست سرگندوونی نوائی کردی چه دا امریکا مخالفت و پاروی او دا افغانستان دا سولی پروسه لا پیچلی کردی.
د حکومت د مسولیت په بنیاد باندې دوی به د سولې پروسه کې د محرک لولو اولو به متاسفانه باز چارواکي شته چې ځان ورته خوندینه ښکاري په سولې مسله کې یو تخریبي رول ادا کوي. حکومت نشي کولی چې په یو وخت کې څلورو جبهو کې جګړه وکړي، د طالب سره په جګړه دی، د نورو تروسي ډلو سره په جګړه دی، د افغانستان د سیاسي اپوزیشن سره په جګړه دی. که په عیني وخت کې د امریکا سره په مخالفت باندې او هغه داسې مخالفت باندې مخامخ شي، فکر کوم چې د سولې پروسه پیچلې کولی شي، د سولې معامله اوږدولی شي او قیمت یې لوړولی شي.
خو د نورو په باور بیا ښاغلي محب د افغانانو او افغان حکومت اندېښنې له امریکایي چارواکو او خلکو سره شریکې کړې. دغه سیاسي شنونکي وایي دا د افغان حکومت حق دی چې خپلو ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي.
دا هغه څه و چې پخوا هم د ملګرو ملتونو همدارنګه د متحده ایالاتونو سره شریک شوي دي، اما یوازنی فرق دا و چې دا ځلې ښاغلي محب دا خبرنگارانو ته خبري اعلان ته وکړي.
افغان حکومت او سیاستوالو په وارو د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د بندو دروازو شاته د سولې د روانو مذاکراتو په اړه اندېښنې ښودلې. د دوی په خبره د دغو مذاکراتو جزئیات باید روښانه او له دوی سره شریک شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي په تهران کې له ایراني چارواکو سره د افغان سولې په تړاو خبرې کړې. د سولې عالي شورا وایي دوی تمه لري چې ایران په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفادې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. نور حال زموږ د خبريال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري چې له کابل یې رالېږلی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړی استاذ محمد عمر داودزی د یو پلاوی په مشرۍ نن د شنبه په ورځ تهران ته تللی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې محمد عمر داودزی په دغه سفر کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي او ټاکل شوی چې سبا د ایران د ملي امنیت شورا له چارواکو سره هم وویني. دا دغه شورا د ویان مرستیال اسدالله بارگزی امریکا غږ آشنا ته وویل
د یو ګاونډي هیواد په توګه او د سیمیز هیواد په توګه باندې موږ غوښتنه دا ده چې ایران د افغان سولې پروسې په برخه کې همکاري وکړي او لکم چینل چې دوی کولای شي چې وسلوال طالبان د تشویق یا هغه هیوادونه چې وسلوال طالبان باندې تاسیسات زیاتره دلې شي هغه هیوادونه د تشویق کې تاسو د افغان سولې پروسې سره همکاري وکړي.
ښاغلی بارگزی زیاته کړه چې دغه سفر بل هدف دا ده چې ایرانی چارواکي د افغانستان د سولې له پروسې سره د افغان حکومت پر رهبرۍ او مالکیت همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. د سولې عالی شورا وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له افغان پلاوي سره په لیدنه کې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسې څخه ملاتړ څرګند کړي او په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې ایران په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره ټینګې اړیکې جوړې کړې دي او له همدې عمله کولای شي چې د افغان سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري وکړي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون مرستیال داود کلکانی امریکا غږ آشنا ته وویل زما باور دا ده چې داسې هڅې وشي او هر څومره که موږ وشو کولای چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه په یوه اجماع کې سره راټول کړو تر څو هغوی په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې وکړي او بین الافغانی مذاکراتو ته ترجیح ورکړي او تقویه یې کړي. دا سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول یو مهم اقدام دی، خو د افغانستان د سولې لپاره په اوس وخت کې له امریکا سره همغږي او د نظر یووالی تر ټولو مهمه مسله ده او افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. له دغو کارپوهانو څخه مشتاق رحیم په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې وروستیو مذاکراتو او په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستیو سرګندونو ته په اشاره وویل
په دې مرحله کې د ایران خواته تګ یا روسیې خواته تګ شاید منفي پیغامونه ولري د امریکایانو لپاره، څوک چې دا اوس مهال د طالبانو سره د سولې په بهیر کې خورا پرمخ تللی دي. نو زما ټینګار به دا وي چې په دې مرحله کې ډېر تمرکز د امریکایانو سره د همغږۍ او د اجماع په اړه باندې کار وشي، نه دا چې هغه هیوادونه چې امریکا تېنه په سیمه کې خپلو ګټو ته خطر په توګه په سترګه ورته ګوري هغوی سره ناستې او مجلسونه شاید امریکا لا پسې راوپاروي او د سولې ټول بهیر ته یو شمېر ننګونې رامخته کړي.
د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو او په دې برخه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د همکارۍ او د راجلبولو لپاره د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د جمهور رئیس د ځانګړي استازي او د سولې د عالی شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودزی دریم سفر دی. لا دی وړاندې ښاغلی داوودزی د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې لپاره د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د راجلبولو په هدف د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان او چین ته هم تللی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې او انډیوالانو یې په برازیل کې د وینزویلا په زرګونو مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي نوو کورونو ته لیږي چې په هغو ټولنو باندې فشار کم کړي چې دوی ته یې ځای ورکړی دی. خبریا لیزا شلاین په دې باره کې په جنیو کې د یو این ایچ سی آر له دفتر څخه دا راپور لیږلې دي.
څه باندې 200,000 وینزویلایان چې له اقتصادي مشکلات او سیاسي فشار او له بشري سرغړونو د 2010 کال نه راپدې خو برازیل ته رسیدلې دي. اکثره دغه مهاجر د هواد په شمالي سیمه کې ډیر دي او په هغو محلي اوسیدونکو فشار راوړي چې د دوی کوربه دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې او انډیوالانو د څه باندې 15,000 وینزویلایان د برازیل شمالي ایالت رورایمانا راوباسي او د دغه هیواد په 19 نورو ایالتونو کې ځای پزې کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نتاق بابر بلوچ امریکا غږ ته وویل په خپل خوخه د دغه مهاجرو ځای پزې کول داسې پلان شوی دی چې په کوربا ټولنو باندې فشار کم کړي شي. بلوچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
What I understand from talking to my colleagues in Brazil is that many of them are sleeping rough on the streets. Not everyone is able to find a job, not able to sustain themselves once they arrive in Brazil. So this support is very important for them, and this targets different vulnerable groups as well.
Brazil ke de khulo hamkarano sarar al khabar kawul namata chukuma intiba pada shula ha gada da che do doy der polar kutso ke wudikige na chata kar pada kige abuzal che Brazil ta راورسیږي خپل قانون نشي ساتله ځکه نو دوی د پاره دغه مرسته ډیره ضرور ده او د دې هدف بلابلې بيوزل ډلې او همدغه راس کورنې او انفرادي کسان دي. بلوس وايي د دغه پروژې تر شا اصلي نظر داده چې وینزویلایي مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي د برازیل بلابلې سیمو ته انتقال شي چې حالت ورته د کورونو او کار د پیدا کولو خو فرصتونه شته دي. د وینزویلایانو 215 کسیزه لومړی ډله د چهارشنبه په ورځ د برازیل د هوایی قوا په الوتکه کې انتقال کړل شو. دوی د رایما د ایالت لمازګر بوا وستانا او وستل شول او د برازیل په ډیر لسو نورو خارونو کې ځای په ځای شول. یو ان ایچ سی آر وای په راتلونکو هفتو کې د نورو پروازونو تقسیم اوقات جوړ شوی دی.
دا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. په قندوز کې سلګونو معلولینو، ځوانانو او ښځو مظاهره کړې ده. د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه ده چې د سولې خبرې چټک کړي او اوربند اعلان کړي. ګلرحیم نیازمن له قندوز رپورټ لري.
په قندوز کې د سولې د خبرو د چټکتیا او د وربند اعلانولو په خاطر یو شمیر معلولینو، ځوانانو او خزو لوی مظاهره کړې و. دغه مظاهره کوونکو ویل چې د دوی د زیات شمیر ځوانانو د بدن غړي په جګړه کې غوس شوې دي او په زرګونو کورنۍ به سرپرسته شوې دي. نو نور نه غواړي چې ځوانان یې ژوند وبایلي او یا یې د بدن غړي جګړه ترې واخلي. په قندوز کې د سولې وربند غوښتونکو مظاهره چانو څو تنه په هیواد کې د روانو جګړو او سولې په اړه داسې وایي.
دا د قندوز د زوریدلې ولود چې نور توان د دې د یتیمو د بیچاره او د مرګ ژوبل نه لري. د دې لپاره موږ نن قران شریفونه راواخستل، د هر ځوان سپینګيري ماشومان ځان سره راوړل چې د دې قران روی ته وګوري. د طالبانو او لاسخه غواړو چې قربانو کې او نور دا ورور وژنه بس کې نور منګه تاوان د قربانې نه لرو. د قندوز ولست تاوان د قربانې نه لري. نور په جدار دوار جنگ کې ځخیل دي د دینه هيله کو چې فقط قربانو کې چې سولې ته زمينه برابر شي منګه په صفات د انسان ژوند وکړو.
بس یو ځان زغړ ما چې نور په قندوز کې جنگ نه نو د الله پاک نسل غواړم. نور خند مهمند می کونډه نه غواړم، رونه خند می یتیمان نه غواړم. نور غواړم چې په افغانستان کې دایمي تشبث شي.
نن موږ هم قندوزی ولسونه په هیواد کې د تلپاتې د باعزت سولې د راتګ او د عاجل اوربند لپاره مخفل غږ جکله. موږ اومده شوار دا چې موږ په دولت او د دولت په مخالفینو باندې غږ کوو چې جنگ ته بس وي او سولې ته غاړه کیدی ترڅو یو باعزت او سولامیز افغانستان ولر.
قندوز کې په داسې حال کې خلک له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سره د زړ تر زړه سولې او اوربند اعلان غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي خلیل زاده او طالب مشرانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه وګدې خبرې شوې دي. یو تن معلول چې نن یې په دغه مظاهره کې ګډون کړی وای چې دوی د جګړو قربانیان دي چې اوس یې ژوند نیمګړی دی او د سالمو انسانانو غوندې ژوند نشي کولای.
معلولین مایوبین قربانان جنگ جام شوم محصول مخایم دایمي.
نن معلولین مایوبین او د جګړو قربانیان راټول شي یو دوی سوله غواړي او دایمي سوله غواړي. والی ته به دوی وایي چې اوربند اعلان کړو طالبانو ته به هم ورشي ورته وبوي چې د خدای په خاطر سوله وکړي. دومره یتیمان او کونډي لري چې له حسابه وتلې دي. دغه مظاهره کوونکو د موټرو لوی کاروان د قندوز د خار شاو خو کلو او کوڅو کې وګرځاوه او خلکو ته د سولې پیغام ورساوه. ګلرین نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د اریتریا حکومت تیر کال د ایتوپیا د حکومت سره د سولې موافقه لاسلیک کړه چې په رسمي توګه یې شل کلن سرحدي جنگ پای ته ورساوه. د ملګرو ملتونو متخصصان وایي د دغه موافقه د لاسلیک کېدو څخه را پدې خوا د بشري حقوقو په ریکارډ کې بدلون نه دی راغلی. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ لیږلی دی.
د ایتوپیا سره د شل کلن جنگ په ټپه درېدو نه وروسته هیله پیدا شوې چې د سولې موافقه به په اریتریا کې د بشري حقوقو په وضع کې ښه والی راولي. له بده مرغه د بشري حقوق لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر مرستیال کیت ګلیمور وای ان دغه کار ونه شو. دا وای اریتریا یو تاریخي فرصت له لاسه ورکړه ځکه حکومت د قضا اساسي قانون او اقتصادي ضروري اصلاحات په عاجله توګه عملي نه کړل. دا وایي دوامدار مبهم عسکري ملي خدمت د بشري حقوقو یو مهمه اندېښنه ده. ګلیمور زیاتوي
کانسکریپټس کنټینیو ټو کنفرنت اوپن انډډ ډیوریشن اف سرویس فار بیوند دی 18 مانث سټیپولیټډ ان لا.
عسکری خدمت د خپل ټاکلې مودې نه په اخوا دوام لري چې په قانون کې ورته اته لسمه شه ټاکل شوې دي او اکثره وخت نو په خرابو شرایطو کې سرته رسول کیږي چې خای شکنجه ورکول، جنسي تاوتریخواله او شاقه کار هم پکې شامل وي. ګلمور لریتریانا نغواړي ملي عسکري خدمت د هیواد د بینالمللي بشري حقوقو د مسولیت سره برابر کړي. ګلمور بیا وایي
The peace agreement signed with Ethiopia should provide the security that the government of Eritrea has argued it needs to discontinue this national service.
د سولې موافقه چې د ایتوپیا سره لاسلیک کړې ده باید امنیت ټینګ کړي. اریتریا دلیل راوړي چې د ملي خدمت پای ته رسولو لپاره ضرور ده او د امنیت په ځای د پرمختګ سره همرسته کوي او د هغو ژمنو په نه موجودیت کې چې د بشري حقوقو په باره کې شوي توقع نه کیږي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په شمیر کې کموالی راشي. د بشری حقوقو ډلې وایي نامحدود عسکري خدمت هر میاشت په زرګونو ځوانان مجبوروي چې لریتریانه تختی چې په اروپا کې سیاسي پناه وغواړي. دوی د افریقا د لوی سهارا نه د تیرېدو په وخت کې یا د مدیترانې په سمندرګي کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دغه شورا کې د لریتریا د هیئت مشر تاسفا میکل ګراتو وای د ده هیواد باید د ځینی داسې اقدامات وکړي چې د سولې امنیت او پرمختګ په باره کې د تیرو شلو کالو منفي تاثیرات لري کړي. په دغه شورا کې استازو د سولې پروسس هرکلی کړ او هیله څرګنده کړه چې د دې په نتیجه کې به د ایتریا د خلکو په ژغورنه کې ښهوالی راشي، مګر دوی څرګنده کړه چې موجوده ناوړه شرایط یې ځواب نه دی. دوی له حکومت نه وغوښتل چې په عسکري خدمت کې اصلاح راولي، ټول سیاسي بندیان خوشي کړي، بېل محاکمې نه بندي کول بند کړي، شکنجه ورکول او په زندانونو کې غیر انساني شرایط پای ته ورسوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو ریدونکو، د دې اوسبه یو څو په زړه پورې مطالب واوري چې زموږ همکار سید سلیمان شاه راټول کړی دی.
میکلورین پونم یو تور پوستي امریکای مېرمن چې په 2014 میلادي کال کې په 102 کلنۍ کې په سپینه ماڼۍ کې د یو خصوصي ملاقات په محل لډېره خوخینه د بخواني جمهور رئیس بارک اوباما سره نسلو د سېشنبه پورې 103 کلنه شو. کله چې مېرمن ورجینیا د اوباما سره د نڅا لپاره راپاڅېده، نو ښاغلی اوباما یې مخاطب کړ او ورته وویل زما یو ارمان دا دی چې د مرګ وخت مې هم خوله له خندانه ډکی. هغې د دغې خبرې په وجه په امریکا کې ډېر شهرت وموند. ورجینیا چې د جنوبي کارولاینا په ایالت کې په 1909 میلادي یعنی 1200 هجري شمسي کال کې زېږېدلې وه، اوس یې هم صحت ښه دی. مصری آرکیالوجستانو یا لرغون پیژندونکو له ډېر مهنت او خواري وروسته وکولی شو چې د مصری فرعون توتنخانم د 3000 کلونو زړه مقبره ترمیم کړي، تقریبا خپل اصلي حالت ته راوړي. د مصر د دغه فرعونی پاچا د مقبره ترمیم پروژې څه باندې لس کلونه وخت ونیو او د پنځشنبه په ورځ رسمن د سیلانیانو په مخ د لکزور په خارګوټي کې چې د فرعونیانو تاریخي مرکز ګڼل کیږي پرانستل شو. توتن خانم چې په هلکوالۍ کې پاچا شو، د ښکار په موقع خپل اسب نه راولوېد او مړ شو. د امریکا په متحده ایالاتو کې د 1300 او 1300 هجري شمسي کلونو په دوران کې له 4000 نه زیات پیاده رو کسان د موټرو د وهلو په پیښو کې وژل شوي. د سمارټ ګروپ امریکا په نوم د یوې تحقیقاتي موسسې د تازه رپورټ له مخې تر ټولو زیات پیاده روان د امریکا په جنوبي او جنوبي لویدیځو ایالتونو کې وژل شوي وو. د پیاده روانو لپاره تر ټولو خطرناک ایالت د امریکا د فلوریدا ایالت سړکونه خودل شوي. د سمندري پلټون لپاره د برېټانوي ماهرانو یوې ډلې د لومړي ځل لپاره تیر هفته د هند سمندر له تل نه راسن په ژوندۍ بڼه د هغو بدلونو په باب مستند فلم وښودو چې د اقلیم د بدلون او انساني فعالیتونو په سبب د نړۍ د سمندرونو په تل کې رامنځته شوي دي. دغه ویډیوي فلم چې تقریبا 200 فوټه د ځمکې لاندې په سمندر کې چلی ده، د نړۍ په ګوخه ګوخه کې ساینس پوهانو سیل وکړ او د یوې تازه سروې له مخې په سلو کې 40 امریکایان اوس په دې خبره قانع شوي دي چې په نړیواله کچه بې ساري وچکالي، بې حسابه ګرمي او تباه کوونکي اورښتونه او سمندري طوفانونه مستقیما د نړۍ د اقلیم د بدلون پورې تړلې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.